د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غاخم د دریو بجو په خبرونه کې مو هر کله کو ل دریو څخه تر څلورو بجو په دې غړي کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو او په اخر کې که تاسو را سره پاتې وئ نو روښانه مستقبل اونیز خبرونه هم اوریدلی شئ. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې اوسئ او زموږ دا خبرونه او نور خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ په ژوندۍ بڼه. خو مخکې تر دې چې دا ریپورټونه تاسو وړاندې کوو، عبدالحی کاکړ به درته خبرونه وایي. سرټکی د بونو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 1500 غړي چې له نوکری لري سوی په اسلام آباد کې د خبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمر خان د کور مخ ته په احتجاج دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بارنیو ځواکونو د موټر په کاروان په ځانګړي ګبرید کې دوه امریکایي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د ایران د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. او سم د خبرونو تفصیل. د بونو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 1500 غړي چې له نوکری لري کړل شوی په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخ ته په احتجاج دي. یو احتجاج کوونکی باز احمد نن مشال ریډیو ټول چې صوبای حکومت د مئی پر 1.5 نیټه د پیسو د نشټوالي له وجې دوی له نوکری لري کړل. د پونا د ځواک غړي په سیمه کې د مشکوکو مجرمانو پر ضد کاروایی کړي چې له نوکری د لری کېدو وروسته ژوند ته خطر دی.
مونگ باندھے درے کالا تیر کو مونگ وقت ضائع شوی دے زمونگ چکم دے مونگ شوی ہو مونگ دبل سروس نہیں شوی ہو مونگ پکلی کے پخبلا ضلع کے مونگ دا دشمنی شکار شوی ہو بولے چی سر زمونگ پولیس چکم خدمات ور کر دے پاہ کے مونگ اصلاح نہیں بولے کرے دا زمونگ منشیات نہیں بولی شوی دی.
صوبائی حکومت لا ہم پدیڑا سنے دی ویلی. د پاکستان سیاسي ګوندونو شزینه غړي وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسبې رویې پلټنې دي وسی. د پارلمان د شزینه چارو مشر شایسته پرویز ملک تېره ورځ مشال ریډیو ټول پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو شزینه غړي له حکومت غوښتي چې د عائشه ګلالي لخوا پر عمران خان د لګول شوو تورونو پلټنې دي وسی.
دا د ټولو سیاسي خزینه غړو غوښتنه ده چې د دې پلټنې په کار دي او دا معامله هم داسې نه دي پرېښودل په کار ولې چې یوه ښځه هم په خپل ځان دومره غټ تور نه اخلي.
د ښځو دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې د سېشنبې په ورځ تحریک انصاف پخوانۍ غړې عائشه ګلالي تور پورې کړې چې د ګوند مشر عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندون نه دي او د عمران خان ګوند دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د دې هیواد له پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره په امریکا لیدکاته وکړو. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم تر دې لیدنې کتنې وروسته وویل چې دوی د کابینې په اړه سلا مشورې وکړي.
جو کابینه نئی رحل اٹھانا ہے اس کی
بارے میں دیوی مجھ دینے بھی کابینے پاڑا سلام شروع روکڑے چی دلوڑی مراسم بے تر سرکو کا خدای کول پر آتلن کی وہ دو روز کی بعد کابینے گڑی دا حل پورت کول مراسم تر سرکڑی خاکان عباسی دا مسلم لیگ نواز سر ڈالی دی چی دنہی پورازی اور اس تلاغو لپارلیمان رائے تر لاسکڑی چی نواز شریف دا جولائی پات پشتا ما تر استفا ورکڑا چی سپریم کورٹ نا اہلا گرزولی وکف. د پاکستان سینټ چیرمن وایي په ملکی تر ټولو زیات پارلمان کمزوري سبي او چې څوک وغواړي تر پښو لاندې کولای شي. پرون په کوټه کې یو سیمینار ته په وینا کې رضا ربانی ول په هیواد کې جمهوریت او د قانون بلادستي پر شاتک کړی. نوموړي ول چې هیواد د څه قسمه ګډوډي زغملو توان نه لري او د پیاوړتیا لپاره د ټولو ادارو ترمنځ د مکالمې یا خبرو اترو ضرورت دی. د سینټ چیرمن په پارلمان عدلیه انتظامی او پوځي اسټابلیشمنت غږ وکړ چې له یو بل سره خبرې اترې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په کیس کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځول چې وروسته نواز شریف استعفا ورکړه. د نواز شریف ګوند تور پورې کړی چې د دې تر شا د غیر جمهوري کوټونو لاس دی. ډاکټران وایي چې د پېښور په تاکال سیمه کې ډینګي ناروغي وبایي شکل اختیار کړی چې تر دې دمه څلور کسان مړه شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحیم مکیم پرون مشال ریډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ناروغۍ رپورټ شوي خو له تاکال سیمې څخه په تېرو دوو اونۍ کې 1.5 د ډینګي ناروغان هسپتال ته وروړل شوي. نوموړی وایي د دې ناروغۍ د علاج لپاره پوره اسانتیاوې نشته خو حکومت په څو ورځو کې ورکړې. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر وایي د ډینګي مرض د یو داسې ماشي په وسیله کېږي کوم چې په ولاړو او ډنډو څوک چې په ولاړ اوبو او ډنډ کې وي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بارنۍ ځواکونو د موټر پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي، څلور نور ټپیان شوي دي. د غوث ملاتړ ماموریت له لوري په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی حالت ښه دی. د ناټو د عمومي قمندان ینس سټولټنبرګ هم په یو اعلامیه کې د حمله غندلې او قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړی دی. د دې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې. د ایران سر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د ایران د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړی. خامنه‌ای نن د پنځمې په ورځ په تهران کې د ایران نی چارواکو بارنی مشرانو یو غونډې ته ول زه انتخابات تاییدوم او تا د جمهوری ایران د ولسمشر په توګه ټاکم. اتشویته کلن روحانی چې خپل ځان ته منځلاری وایي د مئی په میاشت کې د دوم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. دوی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشر لپاره لوړه کوي. د مشال لیډو د روسي څنګه خبريال میکولا سیمین په کرایمیا کې د روس د ټاکل شوو ججانو لخوا نن بیا عدالت ته وړاندې شي. میکولا سیمین ویلي دا مقدمه سیاسي انګیزه لري. د کرایمیا په پلازمینه سیمفروپول کې د دې مقدمې ججانو تیر ځل په عدالت کې ومنلای چې د مقدمې په اسنادو کې دی په کرایمیا کې د بشري حقوقو اړوند د ملګرو ملتونو د 2016 کال د دسمبر د عمومي اسمبلی قانون هم په نظر کې ونیول شي. کرایمیا روس له یوکرین جلا کړی ده. فرسیمین د هغه مقاله په خاطر مکتمه سبسوي چې د په 2015 کال کې د مشال لیډو ورپانی د کرایمیا حقیقتونو ته لیکلی وه. د کرایمیا جج ویلي چې په دغه مقاله کې د روس د مځکني بشپړتیا د سرغړونې غوښتنه شوې ده. که سیمین مجرم وپیژندل شي تو 5 کلونو په بند محکومېدای شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس مو محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.06 روپۍ او 1.08 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنڈ په 1.05 روپۍ 75 پیسې او 1.02 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو درهم په 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوستو موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په بنو کوټه کې اسمان شین او په پیښور کې به په اسمان وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ، په بنو کې 10 او یو کم 10، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمګ له همکاران واوریدل. په دې غړي کې به د نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اور. د بنو پولیسو ځانګړي ځواک په اسلام آباد کې مظاهره کړې او د نو کړیو بهلولو غوښتنه کوي.
دغه په بزسته کومه بس مزدوري تصیح شوم اولی چې ما په سپور دی او سپور نور څه نشه کول وړو وړو بچی مې دي مخکې به ما ښه گزاره کړل ولې چې میاخت به 15000 منځله حصله.
پاکستان کې ولې پر انټرنیټ د غیر قانونه ګرځول شو سختري جوړلو د فعالیت مخه نه دنیول شو.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټري په طرف چې کمزې کې داسې د مذهب استعمالي کې دی غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته ښکار کړو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې بعد لومړی ابتدایي روزنی یا فرست ایډ په اړه واورئ.
ساده پښتو کې هغه طریقې ښایي او هغه ثابت زمونږ په نوم هغه ساده پښتو کې دي چې تعلیم یافته او بې تعلیم کسان ټول چې موږ شامل کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره وسه. اوریدونکو لومبي رپورت ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت د بونو پولیسو ځانګړي ځواک پخوانو غنو هغه کسانو په اسلام آباد کې مظاهره کړې چې صوبایي حکومت له نوکری ولري کړې دي. دوی د خیبر پختونخوا حکمران ګوند مشر عمران خان کور مخې ته په بنیګاله کې د مظاهره په کولو سره ویل چې تر شپږ میاشتې کار وروسته یې دندې ختم شي. دوی د درې ورځو پورې د عمران خان کور مخې ته ناسو خو هغه ورسره ونه لیدل. د دوی په وینا خیبر پختونخوا حکومت ورته د دوی د لرې کولو وجه د پیسو نشوالی ښودلی. محمد عمران نور حال درته وایي.
د بنو پولیسو د خصوصي ځواک یو غړي باز محمد خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له درېو کالو راهیسې د دې ځواک برخه وه، خو د مه پر یو دیرشمه نیټه ورته وویل شو چې صوبایي حکومت سره دوی لپاره نور فنډ نشته. ښاغلی باز محمد ګیله کوي چې په ټولو ضلعو کې همدارنګ خصوصي ځواکونه جوړ دي، خو یوازې د بنو 1500 کسان لرې کړی شوي دي او اوس د دوی عمرونه هم زیات شوي، نو دوی نشي کولی چې نور نوکریو ته لاړ شي.
مونږ باندې درې کاله تیر کو، مونږ وخت ضایع شوی دی، زمونږ چې کم دی مونږ ورې شوی یو، مونږ د بل سروس نه استی شوی یو، مونږ په کلی کې په خپل ضلع کې مونږ د دشمنی شکار شوی یو، ولې چې سر زمونږ پولیس کم خدمات ورکړی دی، په هغه کې مونږ اصلا نیولې کړی ده، زمونږ منشیات نیولې شوی دي، نو زه اوس پر مونږ مسله حل شوی نه ده.
باز محمد خان وایي چې د اعلی وزیر پرویز خټک تر څنګ د پولیسو د ضلعي او صوبایي مشرانو سره هم لیده کاته کړي دي، خو لا هم ورته کوم مثبت خبر نه دی ورکړی شوی. په 2014 میلادي کال کې دا غړي د شپږو میاشتو لپاره په عارضي بنیادونو په 15,000 روپۍ میاشت تنخواه اخیستل شوي وو. د یاد خصوصي ځواک یو غړي محمد عدنان وویل چې ورته ټول کور ورپغاړه دی، چې کله دغه ځواک برخه ونو په تنخواه ګزاره کېدله، خو اوس مجبوره دی چې د تعلیم ترلاسه کولو باوجود هم دیاړي مزدوري شروع کړي.
تعلیم مې کړی دی، اوس بس د نوکری مې چکو دی، نه پد بزرس کوم، بس مزدوري تصیح شمه، ولی چې ما پسې پور دی، اوس خو نور څه نشه کولی، وړو وړو بچی مې دي، مخکې به ما ښه گزاره کړله، ولی چې میاخت به مې 15,000 منتلی اخیستله، اوس خو زما سر روزګار نشته دی، اوس به زه مزدوري کوم، نور بس کوم.
دا احتجاج کوونکي د اسلام آباد په بنیګاله کې تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته درې ورځې ناست وو. خو دوی وایي چې نوموړی سو وارې خپل کور ته تللی راغلی، خو دوی ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری بحال کړي او وایي چې تر څو په نورو ضلعو کې دا خصوصي ځواک موجود دی، باید دوی هم پر ځای وساتل شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه،
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خزینه غړو غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړې عائشه ګلالی وزیر د ادعا او پاړه دی پلټنې وشي. عائشه ګلالی وزیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان تور لګولی چې هغه ورته نامناسبه موبایل میسج یا پیغام لګلی او زیاته کړې وه چې دې ګوند کې د ښځو سره سم سلوک نه کیږي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پارلمان د خزینه چارو وومن پارلماني کوکس مشرې شایسته پرویز ملک اویل چې نن دې لړکی د ټولو سیاسي ګوندونو خزینه غړو یو غونډه وشوه. شایسته پرویز ملک په وینا چې د پارلمان خزینه غړي به راتلونکي ورځو کې دا معامله پارلمان کې اوچتوي. د نوموړي په وینا چې عائشه ګلالۍ خبرې ته درناوخ ورکول پکار دي، نه چې هغې پورې ملنډې وکړی شي.
دا د ټولو سیاسي خزینه غړو غوښتنه ده چې د دې پلیټنې پکار دي، او دا معامله هم داسې نه دي پرېښودل پکار، ولې چې یو ښځه هم په خپل ځان دومره غټ تور نه اخلي تر څو چې څه وجه نه وي. زموږ دا د ټولو سیاسي ګوندونو د خزینه غړو فورم دی. نن غونډه کې دا خبره شوې چې هغې نه یوازې په دې معاملې اسمبلی کې خبرې کول غواړي، بلکې مطبوعاتو کې پرې هم خپله رایه ورکول غواړي.
د پارلمان د خزینه چارو وومن پارلماني کوکس مشر په وینا کدا سي معاملې مخې ته راځي، نو خصه په مخ کې راتلونه ډډه کوي. د عوامي نېشنل ګوند په خوانې د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وايي باید چې د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د دې نوټس واخلي. د دې په وینا چې عائشه ګلالۍ له وفاقي محتسب ادارې سره هم رابطه پکار ده.
هراسمنت چې کیږي نو دا یو سنگین جرم دی، سپیشلی خزه چې کوم په لیډرشپ پوزیشنز کې دي، هغه له خو په کار دي چې راوزي او د دې پوره لکه تحقیقات هم شي، تش الزام نه لګېدلی او کوټ ته ورشي، دې له ډېر کرج په کار دی. نو زما په خیال خو په کار دي چې کلاو راځي، وینا کوي، خبره کوي، ځکه چې په ټولو باندې دا خبره نوره خرابېږي او زیاتېږي، او د دې نه نورو خلکو ته او نورو ښځو ته به نقصان کېږي که خاموشه پاتې شي.
د پاکستان پیپلز کنسنټر سحر کامران وای پلټنې ځکه پکار دي چې خپله د پاکستان اولس او بیا بهر ملکي به خلک د پاکستان سیاست په اړه څه سوچ کوي.
اگر وہ غلط ہے تب بھی ایکشن ضروری ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر تو
که عائشه ګلاله په غلطه ده نو هم کاروایی پکار ده، او که هغه صحیح وي نو بیا هم زګړن چې سخت کاروایی دی وشي. ولې چې تاسو خو لپاره پاکستان غیر محفوظه نشو جوړولی، مونږ دا تصور نشو کولی چې دې ملک دننه چېرته چې زموږ مذهب مونږ ته د ښځو د احترام درس راکوي، او چېرته مونږ پارلمان کې خپل کردار اعتماد سره ادا کوو، نو که هلته داسې خبرې وي او داسې د زورولو پیښې مخې ته راځي، نو زه ګڼم چې دې نه ډېر زیان رسېدلی دی او د ښځو کردار ته هم.
پاکستان کی جو خواتین کا کردار ہے اس کو بھی
پاکستان تحریک انصاف دا عائشہ گلالے تورونا رد کری او ویلی دی چی دا کامی اسمبلی ٹول ٹاکن لپارا دا این اے ون سیٹ لانا ورکولو لوجی عائشہ گلالے وزیر لتورونو کار اخستے دی. پوڑنبی سل دا یو گن خسین غڑی لخوا دا گن پا یو مشر دا سبراون تور لگول کی گی. لدی وڑان دی هم دا پاکستان تحریک انصاف یو بل غڑی ناس بلوچ گن پریخے وو او ویلی وو چی خسین غڑو تا گن کی اہمیت نہ ورکڑی کی گی.
اوریدونکو د ربیع اکرم خان رپورٹ مو اورید، او په دې رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د قومي اسمبلی اوسنۍ او تحریک انصاف ګوند په خوانی غړي شی ګلالۍ دی دا او په اړه د پلټنو په غوښتنه ځینو خزینه د پارلمان غړو خبرې کړې دي. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی خزینه غړو د عائشہ ګلالۍ تورونه رد کړې دي. دوی په یو پریس کانفرنس کې ویل چې ګوند او مشر عمران خان د ښځو عزت کوي. تفصیلي له غلام غوث څخه.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف خزینه غړي زرین ضیا مروت وایي د عائشہ ګلالۍ دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې د عمران خان او په بنیګالا کې د هغه د نورو ملګرو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه محفوظ نه دي.
تحریک انصاف خواتین چې دي کا په سند کې دي کا بلوچستان کې کا پنجاب کې کا خیبر پختونخوا کې دا ټول د دل زاری شوی ده. زمونږ ته سخت تکلیف رسېدلې ده. عائشہ ګلالۍ
عائشہ ګلالۍ تیر ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشر سردار ډول نیوکې کړې وې او د تحریک انصاف نه د استعفا ورکولو اعلان کړی و.
آج پی ٹی آئی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، یقیناً کچھ ایسی وجوہات ہوں گی.
عائشہ ګلالۍ وایي خلک تحریک انصاف ته روان دي او زه یې پرېږدم نو څه وجه خو به وي. د عمران خان په غلطو عادتونو کې یو عادت ښځو ته غیر اخلاقي میسیجونه استول دي، نو د عمران خان او د هغه د نږدې ملګرو له وجې په دې ګوند کې د ښځو عزتونه محفوظ نه دي.
عزتدار خواتین کی جو عزت ہیں وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے.
په خبری کانفرنس کی د تحریک انصاف خزینه غړو د عائشہ ګلالۍ لخوا د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د درغلو لګول شوی تورونه هم بے بنیاد وګرځول او وی ویل د عائشہ ګلالۍ پشا د تحریک انصاف مخالف سیاسی ګوندونه ولاړ دي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ سي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
روزنکو مشال ریڈیو اور پاکستان پینځه شپږ سخت دریزه ډلې غیر قانون اعلان کړی دی. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې دوی کې ودیر شي پر انټرنیټ فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې مخه یې ونیسي، خو ځینې څېړونکي وایي چې تر څو د ترګرو په ضد یو شان کاروایی ونشي او پالیسي او رنګینۍ تر هغې به د ستونزه وي. دا ډلې څنګه پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل تبلیغ کوي په دې اړه د مشال ریډیو دا ځانګړی رپورټ اورو.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ سنی
دادا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن د طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی د سلورو نورو مشکوک وسوال سرا پر لاہور کی ونی ولشوا د پاکستانی فوج لخوا خبر شوی ویډیو کې او روسا خبر اعلان ته ویل داعش شاغا د فیسبوک لارې د ځان ملګری او د ځانمرګي برید لپاره غوره کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 30 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کوم ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوی وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرینګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته ښکار کو چې دا وګوره نو په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ له موږ شکست په سوچ باندې ورکړو.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورونا چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړې دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکې کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپلو مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یوه انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي.
سخت دریسی ټلی لمون سخم انټرنیټ ډیر او ښه استعمالوي. دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګری کولو لپاره په ډیره چالاکۍ کاروي.
وسلوالو ډله سره یو ځای کیدونکي ډیر ځوانان بې روزګاره وي. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې 2014 کال کې د بې روزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې. خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکا یې د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم ایښی دی وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي. خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړي.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان ډان ورسپانې د دغه هواد وزیر اعظم په توګه د مسلم لیگ نون ګوندې وغړي پر ټاکل کې دوی ولي کنه خبره کړي. لیکنه وایي د هواد اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم شاهد خاقان بسی څخه غوښتنه کوي چې د حکومتي پالیسي جوړولو په چارو کې د پارلمان رایې ته اهمیت ورکړي. د دې مقالې غټ کې درته هارون بچا وایي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي څلور ورځې وروسته تر هغې چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې یوې پرېکړې په ترڅ کې د هغه هیواد منتخب وزیر اعظم نواز شریف له دندې ګوښه کړ، د حکومت چارې نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته په لاس ورکړل شوې. خو د لیکنې تر مخه د پاکستان سیاسي حکومت لا هم د یو غیر یقیني وضعیت سره مخامخ دی، او دا ځکه چې ښایي د راتلونکي میاشت په پای کې د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ هم د مسلم لیگ نون ګوند یو دریم غړي ته ورکړل شي. یاد ګوند پلان لري چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف کامی سملای ته منتخب او وروستی د پاکستان وزیر اعظم کی. لیکنه کاږي شاهد خاقان عباسي د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته کامی سملای ته په خپله وینا کې ویلي چې د غواړي د خپلې وزیر اعظم په موده کې د پاکستاني ولس لپاره ښه کارونه وکړي. خو لیکنه زیاتوي نوموړی او ګوند به د حکومتي کابینې لپاره د وزیرانو د نومونو په انتخاب او د ځینو نورو مهمو پرېکړو په کولو کې د شهباز شریف رایې ته خامخا اهمیت ورکړي. د لیکنې تر مخه نواز شریف خپل کابینه مختصر ساتلې وه، خو د دې علت ښایي دا وي چې نوموړي غوښتل حکومتي اختیارات تر ډیره تر خپل دفتر پورې محدود وساتي. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ناموزون ګرځول شوی نواز شریف په خپله ټوله حکومتي دوره کې ونه شو کړی د خارجه چارو یو وزیر وټاکي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د حکومتي کابینې د جوړولو او د هغې د کارکردګۍ ښه کولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. لیکنه زیاتوي د پیپلز ګوند نوید کمر چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید وو له وزیر اعظم عباسي غوښتي چې د هیواد په پارلمان کې نوې سا واچوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د پېښور تاکال اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ډنګي ناروغي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اوس یې د پېښور په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره ځای هم نشته. حکومت په سیمه کې د ډنګي د ختمون لپاره سم سپری هم نه کوي. په دې اړه د زلان یوسفزي رپورټر.
د پېښور تاکال اوسیدونکو او پخوانی سینیټر حاجی غلام علي مشال رډیو ته وویل چې د یوې میاشتې راهیسې په یاد سیمه کې د ډینګي تبې ناروغان په زیاتېدو دي، او ځینې ناروغان په هسپتالونو کې د زیات نشټوالي له وجې په کورونو کې پراته دي.
دې وخت کې شپږ سو نه زیات کسان دې نه متاثر شوي دي. هسپتالونو ته تللي دي. هسپتالونو کې دوه نیم سو کسان اډمټ دي، نور هغه سره ځای نشته. بلدارې چې هغه سره اس وسایل نشته.
د لیډرینګ هسپتال ویان محمد عاصم مشال رډیو ته ویل چې په یاد هسپتال کې دا وخت ډنګي یوازې یو ناروغ داخل دی، خو خیبر ټیچنګ هسپتال د تاکال سیمې ته نږدې دی او زیاتره ناروغان هم دغه هسپتال ته د ډنګي د درملنې لپاره ورځي. د یاد هسپتال ویان محمد فرهاد وایي چې تر اوسه ورته د ډنګي دوه اتیا ناروغان راغلي دي. دوه ناروغان پکې مړه شوي او سلویخت لا اوس هم په هسپتال کې داخل دي. نوموړی وایي چې د ډنګي نورو ناروغانو ته په هسپتال کې ځای ورکول ګران دي. د صحت د ادارې تر مخه تیرو درې هفتو کې پېښور کې د ډینګي یو سل پنځه لس مشکوک کیسونه رپورټ شوي دي، او د صحت ادارې ټولو اړوندو دفترونو ته د بیړنیزو ګامونو پورته کولو هدایات جاري کړي دي. لتاکاله د صوبایي سملې پخوانی غړی عاطف الرحمن وایي چې ځلي انتظامیه په سیمه کې یو ځل سپرې کړي ده، خو د ډینګي ماشه ورسره نه دی ختم شوی.
نو دوه سپرې شوی دا غنه پس کوم دی ایس دایس دا غنه شوی کچری د دې مخنیوي ونه شو، نو دا ټول بیماری چې کوم ده دا ډینګي دا په ټول پېښور کې ده.
پېښور اسسټنٹ کمشنر محمد مغی ثناء الله مشال رډیو ته ویل چې په تاکال کې بیا بیا د ډینګي ماشي ضد سپرے کړی دا او بیا به هم کوي. نوموړی دا هم وایي چې د پېښور په ځینې برخو کې په اولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د پوهې سیوا کول لپاره پروګرامونه هم کړی دي، او باید چې د حکومت ترڅنګ عام اولس هم د ولاړو اوبو په صفایي کې کردار ولوبوي او د ماشونه ځان بچ کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. او که فیسبوک لرئ نو لاغه زه هم مشال ریډیو پانه پیدا کړئ. خوخه کې التم زموږ ریپورټونه او ویډیوګانې تصویرونه کتلی شي. اوس درې نیمې بجې شوې. راځئ چې له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وورو. د بنو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 1500 غړي چې له نوکرۍ لړکتل شوي په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دي. یو احتجاج کوونکي بازومت نن مشال لیډو ټول صوبای حکومت د مې پر یو درشمه نیټه د پیسو د نشټوالي له وجې دوی له نوکرۍ لرې کړي وو. د پاکستان سیاسي ګوندونو ښځینه غړي وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له میرمن سره د مبینه نامناسب رویې پلټنې دي وسی. د پارلمان د ښځینه چارو مشر شایسته پرویز ملک تېر ورځ مشال لیډو ته دا خبره وکړه. د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د دې هیواد له پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره په امریکا لیدلې دي. د پاکستان لنډمهاله وزیر تر دې لیدنې کتلې وروسته رسنۍ ټول چې دوی د نوې کابینې په اړه سلا مشورې کړې دي. د پاکستان سینټ چیرمن وایي په هیواد کې تر ټولو زیات پارلمان کمزوري دي او چې څوک غواړي تر پښو لاندې کولای شي. پرون په کوټه کې د یو سیمینار ته په وینا کې رضا ربانی ول په هیواد کې جمهوریت او قانون بلدستي پر شا تګ کړی دی. ډاکټران وایي د پېښور په تاکال سیمه کې ډینګي ناروغي وبای شکل خپل کړی چې پکې تر دې دمه څلور کسان مړه شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روح المکیم پر مشال لیډو ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځامر ګبرید کې دوه امریکایي سرتېري وژل شوي او څلور ټپیان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې څلور ټپیان امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیایي مرکز کې علاج لاندې دي او د دوی حالت ښه دی. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د ایران د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړی. خامنه‌ای نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې زه انتخابات تاییدوم او تا د جمهوري ایران د ولسمشر په توګه ټاکم. د مشال ریډیو د روسي څانګې خبریال نیکولا سیمین په کرایمیا کې د روس د ټاکل شوو ججانو لخوا نن بیا عدالت ته وړاندې کیږي. نیکولا سیمین ویلي دا مقدمه سیاسي انګیزه لري. اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه اورئ. د مشال ریډیو ته غوږی اوسم. له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې وغټ کې وایي.
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی عائشه ګلاله په خپل خبري غونډه کې نه یوازې د ګوند مشر عمران خان بلکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او په نور سیاسي غړو د کرپشن کولو، د ګوند د خزینه غړو عزت نه کولو او نور داسې سخت تورونه لګولو پس د ګوند مشر لپاره یو غیر معمولي صورتحال پیدا کړی. د سنه چې د وتلو لپاره دوی ته د نور مخالفه سیاسي ګوندونو په شان د تحقیقاتو کولو غوښتنه کول پکار ده. اداریه وایي چې عائشه ګلاله د تحریک انصاف مشر ته بد کردار ویلي او دا ویلي چې د ګوند کې شامل د یو خزی عزت هم محفوظ نه دی. خو د دې په جواب کې د تحریک انصاف غړي شری مزاری په یو خبري غونډه کې وویل چې عائشه ګلاله د قومي اسمبلی په خبر شو کې غوښتنه کړې وه چې کومه په فوري توګه نشي پوره کېده. نو د دې وجې عائشه ګلاله په غلطه توګه اوس ګټې ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي چې تحریک انصاف لخوا دا ټول تورونه یو دروغ ګمارل او د دې تحقیقاتو نه انکار کول پخپل د دې ګوند او د ګوند مشر لپاره د زیان وړ دي. ادارې اخره کې وایي چې د عائشه ګلاله تورونه به بنیاد دي نو د دې تحقیقات نه کېدو سره به هغه نصر ته حوصله ملو شي چې کوم د خپلو ګټو لپاره بل کس بدناموي او که الزامونه سم دي نو ضروري ده چې د آئین او قانون مطابق د ذمهوارو خلاف کاروایي وکړي شي چې دا شان زموږ سیاست او معاشره د هر قسمه غیر اخلاقي رویو نه پاک شي. آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د طوفاني بارانونو له وجې یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوي دي او نور املاک ته هم زیان رسېدلی. اداریه وایي چې د خبري جنسو تر مخه بنو او شبقدر کې شپږ چتونه راپرېوتي. د قدرتي افتونو د انتظام صوبایي ادارې تر مخه بنو کې 2 ملي میټره او په پېښور کې 1 او په کوهاټ کې 3 میټره باران شوی. اداریه په وینا چې د پشکال او د پشکال نه وړاندې د بارانونو د لړو په اړه مسلسل خبرداري جاري کړې دي خو بیا هم د دې باوجود سموسره سره حفاظتي ګامونه نه دي پورته کړی شوی. ادارې زیاتوي چې په خبر کې د اوبو د نکاسي مؤثر نظام اندازه د دینه لګولې شي چې کله بارانونه نو شنو سړکونه د تالابونو منظر ښایي. د بارانونو خبرداري سره د ټولو ضروري خبره دا وي چې د اوبو د نکاسي نظام ښه شي. د اوبو د تیرېدو لارو نه تجاوزات لري کول، د بجلی رسولو نظام ښه کول هم ضروري وو. ادارې اخر کې وایي چې د پیښور ځینې سیمو کې د هر څه انتظامات د بارانونو نه وړاندې شوي وو چې ښه نتیجې هم مخې ته راغلي وي. خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې د باران نه متاثره شوو خلکو ته دې په فوري توګه امدادي مرستې ورکړی شي او بلخوا د بارانونو په اړه جاري شوي په خبردارو د عمل درآمد وکړی شي چې دا شان خبرداری صرف خبرداری پاتې نه شي بلکې څه عملي کارونه هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان نوی وزیر اعظم ټاکل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیوز ویک مجلې په افغانستان کې موجود د امریکایي ځواکونو شمیر کې د کمی موضوع ته کتنه کړې ده. دواړو مقالو مهم ټکی ته سم ملیحه امیر زاده وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شو. نوموړي په امریکا کې تعلیم حاصل کړی دی. د هیواد پارلیمان کې لاغه پس د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای واچول شوې کله چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو معاملې کې نواز شریف نه اهله وګرځولو. د وزیر اعظم په توګه د 85 کلن شاهد خاقان عباسی نوم 13 اونۍ تر غیرسته مخې ته راغلو کله چې سپریم کورټ په پاناما کیس کې فیصله واوروله او نواز شریف خپل چوکۍ پریښوده. شاهد خاقان عباسی په 1999 کې دوه کاله په جیل کې هم تیر کړی وو. دا هغه وخت و کله چې جنرل پرویز مشرف پوځي کودتا کړی وو او د نواز شریف حکومت یې نسکور کړی وو. هغه وخت پوس پر عباسی فشار اچولو چې د نواز شریف خلاف گواهی ورکړي، خو هغه داسې ونه کړ نو ځکه جیل ته لاړو. عباسی بیا رسته بری شو. ورځپاڼه لیکي هغه څوک چې شاهد خاقان عباسی پیژني وایي چې هغه یو زیرک تن دی او طنز او مزاح هم ښه کوي. عباسی په ایر بلو نومي هوایي کمپنۍ کې د ونډې لرلو ترڅنګ په مری کې جایداد لري او د یو رستورانت مالک هم دی. ځایي خبري میډیا وایي هغه د پارلیمان په شتمن ترینو غړو کې یو دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي داسې رپورټونه دي چې د امریکا د دفاع وزارت وړاندیزونو باوجود د ټرمپ اداره افغانستان ته هغه عمره پوځیان ناستوي چې څومره غوښتنه کیږي. مجله د یو ناصرګند لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي چې په افغانستان کې د امریکا ژمنتیا د سپینې ماڼۍ لپاره ډېر اهمیت لري. د چارواکي په خبره دا ترغیب ممکنه نه ده تر څو چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې موجوده نه وي. داغه په خبره داغه پوښتنه ده چې جواب یې لا هم نه دی معلوم. نیوز ویک مجله لیکي د دفاع وزارت چارواکو د غیر واضح استراتیژۍ له وجې په اداره کې اختلافات رامنځته شوي دي. مجله لیکي د چین او هند په ګډون د سیمه ایزو طاقتورو هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف د کاروایۍ زیاتولو په لړ کې پر پاکستان د فشار اچولو او تر زرو پورې د سرتیرو په شمیر کې د اضافې د پلان سم ملاتړ موجود دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو وره. ناټو وایي چې د څه باندې یو کال په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې وسلوال په افغانستان کې له 3000 څخه شاوخوا 0 ته راکم شوې دي او افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله پر طالبانو برلاسي دي. په دې اړه د ناټو د ویان د څرګندونو تفصیل درته احمد شیبر وایي.
د ناټو په باور د افغانستان ځواکونه روان کال د جګړې په موسم کې د تیرو دوو کلونو په پرتله پیاوړي شوې دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالې نه دي پریشي چې مهم سیمې لاندې کړي. د ناټو ویان ویلیام سالوین په ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د دوو ولایتونو مثال ورکړ او وی ویل زما په فکر موږ په کندوز کې وضعیت ته ګورو چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر ښه دی. په هلمند کې وضعیت ته ګورو چې هلته همدغه د جګړې په موسم کې تر تیر کال ښه دی. له افغانستانه د 2014 کال تر روسیو محارب بهرني ځواکونه ووتل او اوس شاوخوا 15000 بهرني پوځیان شته چې یوه برخه یې د غوث ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. یو شمېر بهرني پوځیان د افغان ځواکونو سره په ځینو مواردو کې په هوایي بمباریو کې مرسته کوي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې داعش پیاوړی شو. د ناټو ویاند ویلیام سالوین وایي چې داعش ډله کمزورې شوې ده. په 2015 کال کې د داعش تر 3000 ډېر وسله وال وو. اوس دا شمېره نږدې 0 ته راکمه شوې ده او موږ به پر دې ډلې فشار ته تر هغو دوام ورکړو چې دوی د افغانستان خلکو ته تهدید نه وي. په افغانستان کې د داعش حضور ته روسیه اندېښنه ښکاره کړې ده. حتی داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شاید روسي ځواکونه د داعش پر ضد په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. خو د ناټو ویاند وایي چې دې ته اړتیا نشته او د داعش پر ضد افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته خپلو هڅو ته دوام ورکوي. چې د دې هڅو په ترڅ کې نږدې 3 اونۍ مخکې په کونړ کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. تر د مخکې د داعش مشر عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې وشل شوی وو او د دې ډلې یو بل مشر حافظ سعید هم د هوایي برید پر مهال په افغانستان کې وشل شوی دی. ویلیام سالوین وویل چې دا د ماسکو تیروتنه ده چې د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته نږدې شوی دی او فکر کوي چې له دې لارې به د داعش مخه په افغانستان کې ونیسي. مشکاره وینو چې روسیه له طالبانو سره خبرې کوي. دوی طالبانو ته بلنه ورکړه چې ماسکو ته ورشي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. موږ په دې باور یو چې طالبانو ته داسې اهمیت ورکول هغې ډلې ته چې د دې هېواد د قانوني حکومت پر ضد جګړه کوي ناسم هڅه ده. که چېرته روسیه په افغانستان کې سوله غواړي باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې همدا حکومت دی چې له طالبانو سره جګړه کوي او د داعش پر ضد جنګیږي. که څه هم ناټو د افغان ځواکونو د پیاوړتیا ستاینه کوي، خو روانه اونۍ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اندېښنه وښوده او ویویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 ډېر سرتیري وشل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم د واده سره سم تاسو ته روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو زموږ همکار منور شاه جوړ کړی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. ډاکټران وایي د کومې حادثې یا پیښې وروسته د جوبل شو خلکو په علاج کې ابتدایي طبي مرستې بنیادي کردار لري. که د جوبل شو کسانو وینه بهېدل په فوري توګه بند کړل شي یا کوم خلک چې بې هوش وي او په فوري توګه هغوی په هوش کې د راوستلو کار وشي، نو دوی د مرګ له خطر نه وتلی شي. په پاکستان کې د طبي مرستو غیر سرکاري ادارې ریډ کریسنت یا هلال احمر په مومندو کې رضاکارو ځوانانو ته روزنه ورکړې. د دغه پروګرام مشر ډاکټر طارق خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې موږ مختلف قسم ټریننګونه کړي دي. د ابتدایي طبي امداد ټریننګونه او هغه کې ډېر کسان لیویز چې کوم دي د مومند جنسه هغه او ورسره خصدار چې ټول د موږ فرست ایډ ټریننګ ورکړي دي. ورسره سره موږ د هلال احمر پاکستان تر مدې ته فرست ایډ کټ هم ورکړي دي. اوس زموږ چې کوم پروګرام روان دی د مومند جنسه مختلف تحصیلونو هغه بتکلی والا کمیونٹی چې کوم دي هغه کسان هغه سلیکشن کړی دی او هغه چې کوم دي هغه ته اوس موږ د فرست ایډ بیسک فرست ایډ ټریننګ کوم دي هغه ته ورکو. نو دا پروګرام موږ سپیشل دی روان دی.
دا چې دا کورسونه په سومره وخت کې کیږي او سومره قسمونه لري، نو موړي په دې حق له اویل
د فرست ایډ ټریننګ چې کوم دي د دې یو خو چې بیسک ابتدایي طبي امداد ټریننګ کوم دي هغه دوره چې تربیت کې کورس وي او دې پسې بیا چې کوم دي ایڈوانس فرست ایډ ټریننګ وي هغه کې زموږ سی پی آر هم شامل وي. سی پی آر هغه ته ویلی شي چې یو کس ساه بند شي یا سندرکن بند شي، نو هغه ته په مصنوعي طریقې سره ته څنګه دغه ساه کولاوې هغه د سی پی آر وي. نو دا د درې ورځو تربیت وي او د پنځو ورځو تربیت چې کوم دي نو هغه وي ایمرجنسي ریسپانس ټیم، لکه مطلب ایمرجنسي کې به کم یو ټول ټولګي چې ریسپانس وکړي نو هغه ایمرجنسي ریسپانس ټیم وي. دا د پیړیو ورځ تربیت وي.
ډاکټر طارق خان نه مو پوښتلی چې د ابتدایي طبي مرستو ترلاسه کولو وروسته رضاکار ځوانان د حادثو یا پیښو پر مهال څه کولی شي، یعنی دوی ته د څه شي تربیت ورکول کیږي؟
باقي کې وونز اند بلیډینګ دی، مطلب یو سړی زخمی شي د زخمونو کوم اقسام دي، او هغه چې بیا هغه ته په ایمرجنسی کې پټه به موږ څنګه کوو. زمون مقصد به دا وي چې یو سړی زیاتې وینې لاړه نه شي، او په هسپتال د تلو نه مخکې مخکې زمونږ بینډیج وکړو، پټه وکړو چې د زندگی چې کوم دی هغه بچي. ورسره چې کوم دی لاسونه خپې ماتېدل، چې کوم دی اړوکې ماتېدل، د هغې تربیت دي ته مونږ ورکوو. چېر په ایمرجنسی کې د یو کس لاس مات شو، خپه ماته شوله، نو هغه به مونږ په کومه طریقه باندې ایموبلایز کوو، د حرکت نه باسو چې د سړي د تکلیف ډېر مېلو نه شي، او بیا مونږ هسپتال ته ورسو چې مکمل معذوره نه بچ شي. هم دی سره سره چې کوم دی د انسان سا بند شي په ایمرجنسی کې، نړۍ اون ختل، ماشوم دی د مور پای اون ختل، هغه به په کومه طریقه باندې هغه ځکه چې سا بند شي، بیا خو د لپاره څلور پنځه منټه ټایم دی، هغه چې تاسو د سا کولو نه کړل نو دی سړي چې کوم دی زندگی د بچيږي. ورسره چې کوم دی ایمرجنسی کې یو سړی چې کوم دی مارو پړو لړمو پړو، د سر بیا موږ څه شی کوو چې د زندگی بچي. مختلف ټاپکس موږ په دې ټریننګ کې شامل دي چې موږ تربیت ورکوو.
ډاکټر طارق خان وایي که کومو کسانو تعلیم کړی وي نو ډیره ښه ده، خو د ابتدایي طبي امداد تربیت بې تعلیمه کسان هم ترلاسه کولی شي، او په هنګامي حالاتو کې د خلکو ژوند بچ کولی شي.
سکول لیول باندې ماشومانو ته ورکو، پرایمری لیول باندې، په میډل لیول باندې، او کالج او یونیورسيټي ته ورکو. دا غي د تربیت ورکولو طریقې کار زمونږ بدل وي، او په کمیونټي لیول باندې، مطلب چې کم دغه ول کسان دي سبق نه ویل نو هغه کسان ته هم تربیت ورکو. زمونږ لپاره ټول خلک یو کیو شان دي، خدای دې دې کسان ته تربیت ورکول. دا غي طریقې کار زمونږ له ګوندې کې بدل وي. هغه بیا دا شي چې زمونږ په ساده پښتو کې هغه طریقې خو هغه ټاپکس زمونږ کې نه، هغه ساده پښتو کې دیږي. مونږ تعلیم یافته او بې تعلیم کسان ټول چې موږ شامل کړی یو، ایون تر دې چې موږ ومنځ جنسي کې د ټول نه هټ اچیومنت چې موږ په ګرلز کالج چې کوم دی هغه کې موږ ټریننګ ورکو. ګورنمنټ ډیګری کالج اکاونټ ګرلز والے چې کوم دی، او ورسره د ګورنمنټ ډیګری کالج اکاونټ چې کوم لیکچررز دي سټاف چې کوم دی فیمیل صاحب، هغه هم موږ ټرین کړل دي ټریننګ دي.
نوموړی وایي په کلیوالو سیمو کې زیاتره ښځې د حادثاتو سره مخ کیږي، چې پکې ابتدایي طبي امداد ډیر مهم وي، نو ځکه دوی جنکو او ښځو ته دغه تربیت ورکولو هڅه کوي.
دا چې موږ د ښځو د جنکو کالج ته لاړلو، او هلته کې موږ د چکم جنکې ټرین کړلې، او لیکچر سم ټریننګ ورکړو. زموږ مقصد هم دا دی چې موږ د دینا یو فیمیل والنټیر ځان سره، رضاکار ځان سره یو ځای کو، او هغه موږ مزید هم ټرین کو چې موږ سره هیلپ کوي، چې موږ سره جی په کمیونټي کې، او هلته کې چې کومې جنکې دي او کومې زنانه دي چې هغې ته مطلب تربیت ورکوي. انشاءالله زمونږ پلان هم دا دی چې موږ کوشش کوو چې دا څومره زمونږ پروګرام دی فرسټ ایډ، دا مختلف موږ د خپل مومن جنسي کې ټول مګاري موږ وایو چې ټول چې موږ ورکو، او ټول اوغزو دي ټول هغې کې زنانه موږ سره شامل شي. او دا ټریننګ ځکه چې سړو نه زیات ضرورت زنانو ته، ځکه دی چې هغه ماشومانو د بیماری کې ایمرجنسي حالت کې سړي په کور کې نه وي.
ډاکټر طارق خان وایي په قبایلي سیمو کې د اور سوځیدلو او بجلی نیولو پیښې ډېرې رامنځته کیږي، په دغه حالاتو کې څه پکار دي؟ نوموړی وایي
په هنګامي حالاتو کې موږ چې کوم دي کله لکه بجلی نیول، چې کوم دي الیکټریک کانټ چې ته ویل شي، هغه یو کس ته ولګېږي. زمونږ د خلکو دا یو کنسپټ جوړ شوی دی په قبایلي سیمو باندې یا نور، هغه دا وایي چې یاره دا کس په ځمکه کې ښخ کړي نو د چې کوم دی دا ځمکه به تینه چارج راکاږي او دا سړی به جوړ شي. نو دا بالکل یو غلط کنسپټ زمونږ د خلکو جوړ شوی دی. نو جی الیکټریک کرنټ یو کس ته ولګېږي نو ضروري خبره نه ده چې دا په ځمکه کې ښخ د نه کرنټ نه جی. د دې کس لپاره دا کرنټ د زړه پاسو د زړه اوه نو پلا ته سوزن په ځمکه کې ښخ کړي، دا سړی واپس نشي راتللی. او کله کرنټ د زړه پاس نه شو همدا سي بدن کې هموار دی او کته او کرنټ پاس نه دنه چې کوم دی د سره ټایم وی نو هغه د در په داسې کول پکار دي. دا سړی چې ته براشه او وګوري صاحب چې کې د سا وا ډیره خلا که سای نه و سای بند شي و زړه درکنه من شو نظر در در بده ته سی پی آر کې سی پی آر دی ته وایي چې په مصنوعي طریقې سره د زړه د کولاولو د سا کولاو نو د سینه ډیر ځل بدلاوي، سینه باندې ولا زور کې او دوه ځل بخلو باندې بوکي ورګي، ډیر ځل بل سینه دباوي، دوه ځل بل بخلو باندې بوکي ورګي، چې د زړه او فیفړی دوباره کار شروع کی. او هم دي سره سره زر در در ډاکټر ته ټلیفون هم کې ایمبولانس چې هغه راشي او هسپتال ته ورسي.
ډاکټر طارق خان په مومند جنسي کې د طب لپاره کارکونکي غیر سرکاري نړیواله مرستندوی ادارې هلال احمر مشر کوي. په دې اړه نور حال هم درکو، خودل ته اخلوې ولاند دمه.
د
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې اوري چې د مومند ایجنسۍ رضاکار ځوانان د ابتدایي طبي امداد روزنه ترلاسه کوي او غواړي چې د کومې پیښې یا حادثې پر مهال د ژوبل شوو خلکو سره مرسته وکړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
ګلزاده مومن چې په یو کمیونټی سکول کې استاد دی او هلال احمر ورته د رضاکار په توګه د ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړی دی، له نوموړي مو وپوښتل چې دې اړخ ته یې څنګه پام وګرځېده.
زمونږ په علاقو کې خاص کر په مومندو اپریشن وشو نو خلک بے کور شو، دیو ځای نه بل ځای ته لاړ، نو په هغه کې د خلکو ته ډېر سخت ضرورت پېښ شو د هغې د مدد لپاره. نو دغه دوران کې د هلال احمر مم پاکستان چې کوم دی یو ټیم زمونږ علاقې ته راغلی وو او هغې سره مونږ د فرسټ ایډ ابتدایي طبي امداد چې کوم ټریننګ هغه موږ کړی وو.
کله چې کومه چاودنه یا بده پیښه وشي نو امنیتي ادارې عام خلک د پیښې ځای ته نه پرېږدي. دا رضاکار څنګه ورځي او د زخمیانو د مرستو لپاره څه وسایل لري؟ په مومند جنسی کې د ابتدایي طبي مرستو رضاکار ګلزاده مومند نام پوښتلی چې کومو ځانګړو حالاتو کې امدادي حل ځلې کړي.
جی بالکل، تاسو کوم ډیر زیات خدمات وکړي چې خوږه بدل تدا اوس وای ما چې په هر غل نه یم مومند جنسی کې چې کوم غبن بلاس شو هغه کې زه په خپل سره یو ماند سپار هغه مخه باندې تلې مو موږ سره د هلال احمد امبولانس کوم زلالما اول ته چې مال ته کوم هغه مریضانو هسپتال کې د ډاکټر پته نه لګېدله، خو چونکې موږ تیل ورسېدلې اول ته چې د خلکو سره باندې خو موږ چې کوم مریضانو هغې نه پټۍ وکړله او بیا چې کوم په کې ډیډ باډیز یعنې کوم مړي شوي شي یا چې هغې کې یو شی چې کوم دی یو ټیچر وو د غلنۍ سکول کې ټیچنګ کو د چا سریو سیزن کو هغه موږ په خپل امبولانس سواتو او په خپل کور تر ته ولېږي.
نو موړې وای یو شمیر وړې وړې پیښې داسې نورې هم دي چې په کور کلی کې پیښېږي او ابتدایي مرستو ته اړتیا لري.
یو ماشوم زمو په علاقې کې لړم کې تللی وو او هغې ته زه په خپله شپه وه زمونږ علاقې څونکې د هسپتالونو نه لرې دي، نو زه په خپله ورغلم ماشوم چې کوم دی هغې ته کومه په طریقه باندې موږ دغه کړو پوه کړي دي چې د دغه سره بڅ کې د لړم یا خوړلو سره بڅ کې نو په ما اوس چې د څوک هټۍ مټۍ مو له وکړله او بس ګاډي ته مې ټېلیفون وکړو او شفقدر ته مور څوک کله چې شفقدر هسپتال ته ورسېدو نو هغه هسپتال ورته والا دا په خپله ورته ویلي وو که چېرته هغوی ورته ویل چې دا پټۍ یا دا سیدر له چا کړی دا ډاکټر کړی که نه دی نو هغوی ورته ویل چې نه دا هلته زمونږ کلي کې یو
په اپریټی انډیکس موږ ته کوم باندې خبره دا خو درې ده چې تاسو به خلکو له حوصله ورکوي نو په حوصله نه ولا ورکول به مو ته وینه چې کوم دا هغه مو ورته ستاپ له پاره مو ورته یو پرېشر موږ ته دا خو دې شوې چې کله وینه رواني تاسو به دا به سره پرېشر راکوي پرېشر مې وکړ او ټول اورا کړته دا ورسول نو هغه مو دې اوس مې نه ماده دا واغانې کې او د دې نه علاوه د موټر سیکل اکسیډنټ یو هغه چې خلکو سمون ډېر نه کړ. ګلزاده وایي د حادثو پر مهال په ابتدایي طبي مرستو کې د عامو خلکو د غیر ضروري ګڼې ګڼې له وجې مشکلات جوړیږي.
زموږ څوک مواد او رغیده په زده درخواست کوم چې د حادثې د ژوند سره تړلې خبرې دي کومه چې ګڼه جوړه شي چې اوس څه شروع به یو څوک په مرتل پرې دی نه نيزي زه دا وایم چې په دغه دوران کې یو خو به غوغا جوړول نه دي پکار او بل چې کوم دی هغه خلک تر څو ورتل پکار دي کوم خلک په دې طریقه باندې کویږي چې زه به کوم مریض له وزم څنګه به وزم او څنګه به مریض وکړم اوس پر تېرو کال ته ویم چې یو مریض دی هغه د ملا اړوکې ماست او دې همدا چې روښت همدا چې بلا روښت داغه مړو کې تلک کرښه وي نو تا داغه چې هم ټول ژوند ټول عمر د پاره هغه متاثر
نو موله دا نظر لري چې هر انسان او مسلمان ته په مشکل کې د نورو سره مرسته پکار ده
زمنګ په حیثیت مسلمان زمنګ پیغمبر چې موږ را هوتلې او دا ویلې دي چې چا چې یو انسان بچو هغه یو دغه ټول انسان یې بچو نو زه دا وایم چې موږ چې خلک هم څه داسې قسمه کارونه کوو هغه سره په دې جذبه باندې کوو چې دا موږ ته د دې بدله موږ الله را کوي د دې بدله به په زړه کې بدا چې د چا نه تم الله لک نه ساتو او دا هر څه ته ضروري دي ځکه چې دا رضاکار چې کوم دی دا مسلمان پیدا شوی رضاکار دی نو زه ما ټول دا درخواست چې دا رضاکاریت چې کوم دی دا
تاسو د امدادی کارکونکو رضاکار ګلزاده مومند خبرې واورېدې چې وایي په کار د هر تن او په خاصه توګه ځوانان د ابتدایي طبي مرستو تربیت ترلاسه کړي او د انسانیت خدمت وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال
دي واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلیری لارد
پر دغو او ور تا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو ٹکوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وخت پما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یدا سی سوک نشتا چی کابلو پے خور جوڑوی دخانانو بسوایو چی خانان دی دخانانو بسوایو چھانا دے ملنگا گپختنو پلو کے اوران دی دخانانو
بس وایو چې خانان دې د خانانو بس وایو چې خانان دې گیا را دے زما جن